ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. 2023 کال په ختمېدو دی، یوازې یو ورځ ورته پاتې ده. دا کال د افغانستان لپاره د طبیعي پیښو له نظره څنګه کال و؟ د دې کال په اکتوبر کې په هرات کې زلزلې پیل شوې چې ډېرې ورځې دوام وکړ. په دغو زلزلو کې شاوخوا 2000 تنه مړه شول او لسګونه زره خلک بې کوره شول. د افغانستان پر ګڼو نورو سیمو د وچکالۍ ناوړه اغېزو سیوری خوړولی و. افغانستان له ډېرو کلونو راهیسې له وچکالیو سره مخامخ دی. د څو لسیزو پخوا په شان ورشتونه نه کېږي او دا په داسې حال کې ده چې نفوس زیات شوی او خوراکي موادو ته اړتیا هم ډېره شوې ده. د طبیعي پیښو له کبله د افغانانو د کړاوونو پیټې له پاکستان او ایرانه د سلګونه زره افغان کډوالو ایستلو نور هم دروند کړی دی. په دې خبرونه کې به نه یوازې د تیر کال طبیعي پیښو ته کتنه وکړو، بلکې په دې به هم خبرې وکړو چې څنګه د پیښو په مهال د سر و مال د تاوانونو د کمیدو لارې چارې وسنجوو. زموږ د خپرونې میلمانه دی د اوبو او بندونو متخصص ښاغلی نظیم سمون او همداراز د اوبو د مدیریت څېړونکی ډاکټر نجیب الله سدید چې په جرمني کې میشته. لومړی ښاغلی سمون، تاسو په نظر 2023 کال د طبیعي پیښو له نظره د افغانستان لپاره څنګه کال و؟
سلام چروان صاحب، تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. 2000 نه یوازې 2023 کال، بلکې تر دې مخکې کتیر دوه درې کلو ته وګورو، په افغانستان کې د طبیعي پیښو له کبله همدارنګه د چې البته سیاسي پیښې هم ورسره مل شوې، دغه زیانونه بیخي آفات بیخي زیات شول. یو د وچکالۍ مسله وه چې په تیرو درې کلو کې موږ په افغانستان کې د پرلپسې وچکالۍ شاهدانو، او د هغې سره بیا جخت په افغانستان کې سیاسي تحولات چې بشري ناورین هم ورسره یو ځای سو، دغه کړکېچ یا دغه بحران نور هم تشدید کړ. افغانستان خو معلومه خبره ده چې د وچه جغرافیا یا وچ اقلیم کې ایثار ملک ده، او هر کله چې په دغه ساحه کې یا په دغه سیمه کې کومه وچکالي راغلی ده، نو هغه تر ټولو زیات زیان چې اړولی ده هغه کلیوالي سیمو ته اړولی ده. په داسې حال کې چې د افغانستان 80% نفوس چې دغه په کلیوالي سیمو کې میشته، او د کلیوالي سیمو د کلیوالي خلکو هغه د معاشت اصلي سرچینه چې دغه کرنه او مالداري ده. نو په هغه صورت کې چې وچکالي دغه خلک نشي کولای چې د خپل د ورځني معاشت لپاره منابع په لاس کې ولري، له دې کبله افغانستان بیا په داسې وضعیت کې له یو ناورین سره مخ کیږي. او پر دې سربیره چې وچکالي و، وچکالي خو تیرو دوه کلونو کې دغه وچکالي په افغانستان کې ستا په منطقه کې وروستۍ زلزلې چې په هرات کې وسوې دغه هم ډېر زیات، یعنی د افغانستان په تاریخ کې هغه تر ټولو قوي زلزله چې سب سوا د فکر کوم د 1990 کال نه راپدې خو چې وروستۍ قوي زلزله په هرات کې په تخار کې سوې وه، تر هغې وروسته دا تر ټولو قوي زلزله وه چې ډېر زیات تلفات یې واړو، یعنی له انساني تلفاتو له اړخه او هم دغه د شدت له اړخه قوي هغه وه. او پر دې سربیره یو بل نورین چې اوس تازه افغانستان سره لاس او ګریوان دغه دی، د اډوالو د راشړلو نورین دی، یعنی هغه کډوال چې زمونږ تقریبا شاوخوا 15 میلیونه یا تر دې زیات، یوازې 15 میلیونه افغانان یوازې په پاکستان او ایران کې میشته، او د دې یو برخه د اوس پاکستان عملاً د خپل هیواد نه د افغانستان په لور خپل وطن ته هغه کې اخراجی. نو دا په ټوله کې ویلی سو چې 2023 کال د افغانستان لپاره د خصوصا د بیوزلو افغانانو لپاره ښه کال نه و، او په داسې حال کې چې په افغانستان کې یعنی امکانات ډېر زیات محدود دي. په وګورو د حکومت په سطح هم د پیښو ته لازم رسیدګي نه کیږي، ځکه چې دا خو کافي امکانات غواړي. نو له دې اړخه د افغانستان اسې پذیري بیخي زیاته وه، او بیا هم ویل نه شو چې راتلونکی کال به څنګه وي. البته تر اوسه پورې دا اوس چې د اورښتونو موسم دی، یعنې ژمی ده په افغانستان کې، هغه نو په هومره چې اټکل کېده اورښتونه نه دي سوي، نو د راتلونکي کال دپاره هم موږ نشو کولی ووایو چې د اورښت له اړخه به څنګه کال وي. همدارنګه ایران سره هم زمونږ د مهاجرینو د سرنوشت مسله معلومه نه ده، که چیرې ایران په داسې یو اقدام لاس پورې کوي چې هغه هم افغان مهاجر را شړي، نو کېدی چې دغه ناورین نور هم تجدید شي.
بله، ډېره مننه سمون صاحب، لطفا وکړو. ډاکټر صاحب سجید، ستاسو په نظر، استاد ښاغلی سمون وویل چې وچکالي په دې کار کې هم ډېره وه، له ورتېرو کلونو سره څنګه مقایسه کوئ؟ فکر کوئ چې دا کال تر ورتېر کال هم د وچکالۍ له نظره شدید و؟
سیلابونه داسې دي چې کله یو وچکالي له یو کال نه دوم کال ته غځېږي او درېیم کال نه بیا هغه اغېز د هغه تاثیر بیا څو چنده کېږي، ځکه چې په لومړی کال خو تاسو یا اوخه کال نه وچکالی کال ته داخلیږي، خو بیا به دوم او دریم کال کې متاسفانه بیا تاسو له یو وچ کال نه بل وچ کال ته داخلیږي، نو ځکه تاثیر یې څو چنده کېږي. متاسفانه زموږ هیواد اوس په دریم کال یو ډېر شدید وچکالی کې قرار لري، چې ډېر زموږ زراعت او کرنه ورڅخه اغېزمن شوي دي. له وچکالی خو هغه بل تاثیرات چې مونږ لیدلې دي په سږ کال کې، هغه د شګو طوفانونه وو. دا طوفانونه خو د غرب د افغانستان په غرب کې سابقه لري، هلته یو د بادونه یو دهلیز د جغرافیایي له لحاظه تشکیلیږي، خو سږ کال زموږ په شمال کې هم دا طوفانونه ډېر شدید وو، او دا طوفانونه ځان سره شګي او خاورې او دوړې حتی تر کابل او حتی تر پېښور پورې انتقال کړه، او دا یو بل
استاد دې دلیل څه دی؟ دلیل دا ده چې وچکالي وه، ډېرې ځمکې په دښتو بدلې شوې، دا و که څه؟
بالکل، کله چې تاسو وچکالي ولرئ نو د ځمکې هغه پوښ، هغه نباتي پوښ متاسفانه متضرر کیږي، هغه بیا خاوره د تخریب په مقابل کې نشي ساتلی، نو تخریب د باد په واسطه زر صورت نیسي، هغه بیا ډېر خاوره په هوا کې ځان سره انتقالوي. هغه بل موضوعات دا و چې د اوبو د کمښت له امله زموږ د هېواد همسایګانو سره لانجه و. په اول په سال کې د اول سکال مونږ او تاسو د ایران سره په لانجه کې واوښتو، او هغه د هلمند سیند د اوبو د کمښت له امله و. او بیا دا لانجه عمره هغه وخت حل شو چې ایرانی پلاوې هلمند سیند ته حیات راولېږه، هلته اندازهګیري وکړه، او هغوی هم په دې پوه شو چې دلته تر 90% اوبه لږ شوي دي، او یو ډېر وچ کال دی. هغه مونږ او تاسو ګورو چې بل موضوع چې ډېر مطرح و، هغه د ملخانو ډېر بې ساري رشد و په شمال او شمال ختیځ کې. د ملخانو هم ډېر اغېز په زراعت او کرنه باندې دی، ځکه چې کله وچکالي وي بیا ملخانو هم ډېر په سری توګه رشد کوي، او هغه لږ زراعتي تولیدات هم چې وي هغه متاسفانه متضرره وي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې زموږ اخلاقزادي راډیو اوري، دا تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی. په دې خپرونه کې د تیر کال هغو طبیعي پیښو ته کتنه کوو چې په افغانستان کې نسبتا ډېر خلک اغېزمن کړل. د اوبو او بندونو متخصص نظیم سمون او همداراز د اوبو د مدیریت څېړونکی په جرمنی کې میشت ډاکټر نجیب الله سجید زموږ میلمانه دي. که تاسو هم غواړئ چې زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، د واتساپ شمیره اعلانوم، وروسته ټلیفون راته وکړئ، یا د واتساپ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. 00 دوه اویا درې سوه یو اتیا یولس دا شمېره بیا واورئ 00 څلور سوه شل دوه سوه درویشت 00 اته یو سلو یولس. ښاغلی سمون، د وچکالۍ مسله له ډېرو کلونو راهیسې افغانستان ته ورلغاړې ده، د مخنیوي کومه چاره یې هم شته؟
بله، وچکالی خو چې دا ټول طبیعي آفات چې دي هغه د په ډېرو مختلفو هېوادو کې د خبرداری سیستمونه دي، یعنی آمادګیان ورته لدی، هغوی که هغه زلزله ده او که هغه سیلابونه دي، که هغه وچکالي ده او که د اقلیمي تغییرات او نور منفي تاثیرات دي، د دې لپاره تدابیر شته. خو متاسفانه افغانستان کې دا تدابیر بیخي کم دي، یا دا چې ووایي په نشت حساب دي، ځکه زموږ وضعیت د نورو نه ډېر زیات متفاوت ده. مثلا د وچکالي لپاره په نورو هیوادونو کې هلته د هر کال اړوند ادارې چې هغه د اوبو د برخې د تنظیم یا د اوبو د مدیریت ادارې، هغوی وضعیت ته په کتو باندې د راتلونکو څو کلونو دپاره وضعیت تحلیلوي، د هغه امارو ارقامو په اساس باندې بیا خپل تدابیر نیسي، او هغوی ته معلومیږي مثلا چې کوم کال کې که هغه زیات تابي کال وي اوبه باراني کال وي، هغوی خپل تدابیر لري، کوم کال کې چې ابي کال نه وي او اوبه کمې هم خپل تدابیر لري. نو په مجموع کې داس تدابیر سچ کولای شو د هغې په اساس د وچکالۍ اغېزې راکمې کړو، البته مطلقې اغېزې له منځه نه شو وړلی، ولې اغېزې راکمولی شو. مثلا افغانستان چې د کال دولس میاشتو کې یوازې پنځه یا څلور میاشتې اورښت لري، موږ کولای شو چې هغه اورښتونه چې په دغه موده کې کېږي، موږ هغه د هغه اوبو د ذخیره کولو دپاره لازم زیربنا یا تاسیسات یا بندونه جوړ کړو، یا همدارنګه هغه طبیعي یخچالونه چې زموږ له وخت مخکې اوبه کېږي او هغه موږ د هغه په اساس وسو کولای چې بیا د کال په اوږدو کې په خپلو سیندونو کې اوبه ولرو، نو د هغه اوبو د مهار دپاره د هغه اوبو د ذخیره کولو لپاره هم تدابیر شته ده. یا دا چې د اوبو د مصرف په هغه کې د تغییراتو دپاره ځینې تدابیر مدیریتي او ځینې هغه مسایل شته دي چې تر لاس لاندې ونیول شي، پر څو هغه د وچکالۍ د اغېزې راکمې کړي، اثرات یې راکم کړي. نو متاسفانه په افغانستان کې داسې تدابیر نشته دي، ولې هر کال که مخکې سدي صاحب اشاره وکړله، کله وچکالۍ چې په لومړی کال پیلېږي هغه اغېزې چې بیا دوم کال ته غځېږي هغه اغېزې څو چنده زیاتېږي. مثلا په تېرو درې کلو کې چې وچکالۍ په افغانستان کې دا اوس هم دوام لري، دغسې یوازې سږ کال موږ په لویو ښارونو کې ځمکې لاندې د اوبو د سطح د ښکته کېدو شاهدانو په کابل کې، یعنې چې زه خپله د دې ښار اوسېدونکی یم، زه ګورم چې سږ کال اکثرو مناطقو خصوصا په مرکزي سیمو کې خلکو ژورې څاګانې تر سل نه پورته، یعنی تر یو نیم سل متره ته تر دوه سوه مترو پورې ووهلې، چې دا کېدای شي په تاریخ کې بېساری هغه وي. نو دا چې که سږ کال بیا د اوس چې د ورښتو موسم د کورښتې ونیسي، نو راتلونکی کال بیا هم دغه وضعیت ممکن د تیر کال په نسبت نور هم نغسی وخیم سی. نو متاسفانه د دې لپاره زموږ په هیواد کې خاص لازم تدابیر نه سم، په نورو هیوادونو کې ستدي وی وضعیت پیش بینی کوي، د میټرولوژیکي ارقام او هیدرولوژیکي ارقام په اساس باندې هغه تدابیر نیسي. نو زموږ خو دغه کوسنې کړکی چې د یو بودی نه د څو بودی ده، کاغه د اوبو کمخ ده، کاغه سیلابونه دي، کاغه خاکبادونه دي. اوس سکال یوازې زما چې په یاد راځي درې څلور ډېر قوي خاکبادونه دي افغانستان د شمال ختیځ نه، چې د قرقوم دښتې او د مرکزي اسیا هیوادونو نه به دغه بادونه رالو تر کابل پورې غږیزې را رسېدلې. یعنې دا لومړی ځل ده چې زه داسې یو وضعیت ګورم، د خپل دي اقلیمی تغییرات او د منفی اغیزو مغناوړ هغه دي تاثیرات دي. همدارنګه موږ د هوا کې یعنی فوق العاده تغییرات ګورو، یعنی اوس کابل کې ژمی ده، جدي میاشت ده، په جدي میاشت کې هوا ګرمه ده، دا خپله هم په د اوبو په منابعو تاثیر لري، هم په روغتیا باندې تاثیر لري، هم په مجموع کې اکولوژي باندې تاثیر لري. د هوا ککړتیا یو بل ډیره لویه ستونزه د افغانستان لپاره، په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمي تغییراتو یعنی د هوا د ککړتیا یا د هوا د تودوخې عامل نه ده، بلکې قرباني ده مونږ په دغه کې ډیر کم فیصدی سهم لرو د نړیواله د هوا په ککړتیا کې. ولې تر ټولو ډیر متاثر هغه زیانمنونکي یعنی هغه سي پذیرې ترې مونږ یو. نو زمونږ دا مشکل چې څو بودی د څو اړخونه لري متاسفانه بیا زمونږ امکانات هم کم دي، او په دې برخه کې چې هغه کوم مالي امکانات شته دي مثلا نور هیوادونو ته هغه مساعد دي مونږ هغه ته لاسرسی نه لرو. همدغه د اقلیمي تغیراتو په برخه کې نړیوال بنسټونه د کال تر 15 میلیارد ډالر پورې د اقلیمي تغیراتو له وجې متاثر هیوادونو سره کومکونه کوي، مګر مونږ متاسفانه دغه کومکونه نشو ترلاسه کولای. نو دغه مسایل دي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. فکر کوم یو اوریدونکی لرو، اول به دته ورشو. مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
سروان صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام. مهرباني
سروان صاحب، دغه خو یو خو وچکلی پروش کله مل بارانونه وسوبل وسل ته خلک بس یو نیم سل متر 200 متر د سی برمی وی بس هم داسې وبدي نه راکاج بالا هندارې وټه ډيري او په خو خو د سی و چې دا مل به بارانونه وسو وسم داسې ګر زی غبار دوړي بشیم نسته او د بندو دغه خو څوک داسې سر نه خلاصي چې سیلا غمرا سو به زین دمي او داسې بس رواني بالا خل پر مخ روان چې باران وسو بولاړ سپیری او زه برمو ته چغیدل دي بس پر یو چیر د کبانې و برمو وی بالا هم داسې وبر اکاج ګد د ورځ دا ستونز د بالا بس
بل کله شو وس لکم زین خبرې کوي لکم ولایت نه
د پرانه مسارمان
شاسب ډیر مننه ارمانونه مو پوره شه. ډاکټر صاحب سدید، دوی ته تاسو څه وایس؟ د دې برمو مسله ډیر عجیب مسله ده. کابل نور شارونو کې هم چې د وبو ساته ټیټه شوې ده، خلک له برمو سره تړي دي، وبو له بدریغه استفادې سره تړي. په کلیو په ډیر اطرافي سیمو کې بیا الته ژوري برمی کندلی دي، څاګانې کندلی دي، او به داسې بې ضرورت حتی وای راباسي. په دې اړه څه وایس خلکو ته؟ ستاسو سپارښتنه څه ده؟
ډېره مننه متاسفانه دا ناورین ده، ځکه چې تاسو وګورئ په افغانستان کې د ډېرو ښه کیفیت لرونکي ځمکې لاندې اوبه نه استفاده کیږي، او په یو کیلو بانجان رومي د تولید لپاره تاسو 300 لیتره اوبه ته ضرورت لري، او هر لیتر اوبه هم 10 افغانۍ قیمت لري. اوس تاسو وګورئ یو کیلو بانجان رومي په کابل کې 10 افغانۍ خرڅېده. دا متاسفانه د پایداری له لحاظه، د منطق دغه د زراعت دغه منطق له لحاظه چې باید تاسو باید ګټه وکړئ، خو متاسفانه دا په تاوان کې روان دی. خو خلکو اوس داسې فکر کوي چې دا ځمکې لاندې اوبه دي، دا نه خلاصېږي، او دا ټول لپاره دی. دا متاسفانه ډېر یو غلط تعبیر ده. د ځمکې لاندې اوبه هم خلاصېږي، او ځمکې لاندې اوبه چې کله خلاص شي او سطحې راټیټ شي، بیا داسې ناورینونه لکه چې د ځمکې هغه سطحه بیا ناستی کوي، په ځمکې کې درزونه راپیدا کیږي، دا ډېر غټه ناورین بیا رامنځته کوي. متاسفانه دغه تاثیرات زمونږ خلکو ته دومره واضح نه دي، او هغوی په دې باندې نه پوهیږي. زمونږ او تاسو همسایا ملک ایران پخوا په دغه مسیر کې روان شوی دی، هغوی ته که مونږ هغوی ته ځیر شو، نو د ایران د تهران په هومه کې د نږدې کې د ځمکې ناسته هلته تر 200 سانتي متر په کال کې ده، او په ځمکې کې ډېر غټ درزونه هم ایجاد شوي دي. او مونږ او تاسو هم لرې نه یو چې د کابل په یو شمېر غټو ښارونو کې هم په اطرافو په ولایاتو کې په ځمکې کې درزونه ایجاد شي، او دغه درزونه بیا تمام زیربنایي خوندۍ او تراکونو ټول ته زیان ورسوي. نو دا ناورین متاسفانه په افغانستان کې دا یو علت دی چې دا ناورین له کنټروله وتلې ده. هغه دا دی چې متاسفانه په افغانستان کې یو خو زموږ قوانینو په دې باره کې ډېر ضعیف دي او ډېر ناقص دي، او بل د قوانینو تطبیق متاسفانه موږ او تاسو مشکل لرو. په افغانستان کې باید داسې قوانین وي چې د ځمکې لاندې اوبو د استخراج نه مخنیوی وکړي، او کاهش ورته ورکړي، او په بدیل کې باید خلکو چې د ځمکې لاندې اوبه باسي باید دوی بیرته دغه د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي، ځکه که تغذیه نشي بیا د اوبو سطح ټیټیږي او بل آخره خلاصیږي.
په څه ډول تغذیه کولی شي؟ دا ډیره مهمه خبره ده چې څه ډول کولی شي چې تغذیه یې کی.
بالکل تغذیه ډیره اسانه ده. مونږ او تاسو په اطرافو کې دندونه جوړول شو، مونږ او تاسو د خندقونه باسل شو، دا ډیر په اسانۍ توګه د کوچنۍ بندونو ډیر ښه ګټور تمام شوی دی. مونږ په هیواد کې کوچنۍ بندونه ډیر داسې ساده تخنیکي جزئیات لري، داسې مغلق نه دي، له ساده وسایلو او موادو څخه مون کولای شو چې داسې بندونه جوړ کړو، خندقونه وباسو، خندقونه وکیندو، په اشهر کې همدا کیږي. او دا کدا نه وي که مونږ او تاسو دا بیلانس د استخراج او د بیرته تغذیه برابر نه کړو، نو مونږ او تاسو د یو ناورین خواته روان یو. متاسفانه په ډېرو ولایاتو کې دا ناورین له لسو کالو په دې خوا شروع شوي دي، او دا متاسفانه ښه زیری نه دی زموږ هیوادوالو لپاره. باید په دې باندې پوه شو چې د ځمکې لاندې اوبه خلاصیږي، او باید چاره یې له همدا ننه وکړو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. سمون صاحب، همدغسې کندې بولئ، هر څه چې بولئ، د جمهوریت په وروستي کال کې په کابل کې عملي شول، او د طالبانو حکومت هم په ځینو ساحو کې ویلي دي چې همداسې کندې وباسئ چې د باران اوبه ذخیره شي، یا واورې هلته واچوئ چې د ځمکې لاندې اوبو زیرمې بیرته ډکې شي. دا څومره مؤثرې دي؟ آیا تر مخکې چې کوم دا کار شوی و څه نتیجه یې لرلې ده او که نه؟
د جمهوریت په آخرو کې خو دغه د کورونا وبا په مهال چې کله قرنطین راغی، ډېر خلک وزګار شول. بیا دلته د ملي پراختیا شرکت یوه طرحه وړاندې کړله چې څنګه کولی شي د کابل ښار د واټر شیډونه یا دغه شیلې چې دي کله چې بارانونه کېږي ورخت کېږي دغه د اوبو جریانونه جوړوي، نو دا باید په هماغه غرو تپو کې کندې ورته وویستل شي. نه یوازې دا چې هغه د اوبو د شدت به راکم کړي، بلکې ځمکې لاندې اوبه به هم هغه کې تغذیه کړي. ولې دا یو کوچنۍ هڅه وه، یعنی سراسري نه وه. نو په دې اساس مونږ نه شو ویلی چې د دې اغېزې به ډېرې زیاتې مثبتې وي یا ملموسې وي، خو ښه پیل وه. نو بل مسله په د ښار په ښاري سیمو کې هغه د مصنوعي ریچارج یا مصنوعي تغذیه میتودونه دي چې هغه د دفترونو او عامه تاسیساتو دننه جذبي څاګانې استعمال کیږي، بیا د باران اوبه هلته سوکېږي، جذبېږي. دا ډېر ښه میتودونه دي، خو دا یوازې زمونږ درد نه سي دوا کولی، ځکه دلته په کابل ښار کې او په نورو لوی ښارونو کې که هرات او که مزار د ننګرهار ده، دلته غټ مشکل هغه د اوبو د مصرف او بیرته د ریچارج ترمنځ یو منفي کسر یا بیلانس ده چې دا په دې شیانو باندې نه جبرانېږي. یعنی د نفوسو چټکه وده او د اقلیمي تغیراتو اغېزې چې دي، دا نسبت هغه څه ته چې موږ فکر کوو ډېر زیات په شدت سره روان دي. نو په دې اساس باندې یو اقدام باندې، یو پروګرام باندې دا مشکل نه سي حل کېدای، باید یو جامع پروګرام د دې لپاره لاس لاندې ونیول سي. موږ هممهاله به څو کارونه وکړو د ځمکې د لاندې اوبو د کابل ښار یا نور ښارونو کې د دې مشکل د حل لپاره. اول دا چې ځمکې لاندې اوبو باندې د فشار راکم کړو، یعنی نورې بدیلې لارې ولټو چې کابل ښار کې پخوا په دې برخه کې ډېر زیات طرحې موجودې وې، ځینو باندې کار وسو، ځینې همداسې نیمګړې پاتې شوې چې هغه شاوخوا د کابل ځینې د اوبو منابع دي، څنګه کولی شو د هغه لارې اوبه کابل ته انتقال کړو تر څو ځمکې لاندې اوبو باندې مصرف راکم شي. بل همدغه د مصنوعي تغذیه ریچارج میتودونه دي چې دا باید په هر کور او په هر ځای کې جبري کړای شي. اوس دغه د سولر غټ مشکل ده، شمسي چې د مخکې ورور زنګ وهله، او په جنوبي ولایتو کې متاسفانه بیخي وضعیت وخیم ده. هلته د ځمکې لاندې اوبه په ډېر بېرحمانه او بې باکانه ډول راحصل کېږي، او تر تاسو به اورېدلي چې اوس هلمند د خلکو دپاره یو مثال د طنز ده. یعنی که څوک هلمند نوم یادېږي وایي چې هلته احتیاط کوم ده چې برمې ته به ولوېږي، یعنی دونه برمې وهل شوي. نو دغه مشکلات دي، او د دې لپاره جامع پروګرامونه پکار دي چې تر څو موږ وکولای شو دغه وضعیت کا مطلق دې ته د حل لار نه شو پیدا کولای، دغه اغیز یا تاثیرات را کم کو. نو متاسفانه دا ډیر کار غواړي، او موږ امکانات او منابع ډیر محدود دي.
ډیر مننه. سلامت اوسه. بیا هم اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
السلام علیکم. سلامونه نیک احترامات تیمونه خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وستا د ډیرو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم.
سلامت اوسه. مننه.
نو ازادي راډیو څخه ډیر مننه کوم چې داسې پروګرامونه په لاره اچي زموږ د افغانستان د بېوزله خلکو لپاره او د بېسواده لپاره چې دا سر خلاص شي، چې په افغانستان کې او په ټول نړۍ کې په اوس حالت کې په شدت سره وشکلي روانه ده، او بل بیا افغانستان په هر حالت کې د یوې پیښې سره هم د مقابله نشي کولی. نو که د افغانستان د دغه وچکلۍ دپاره او د دغه طبیعي پیښو دپاره یو ماستر پلان جوړ شي، نو ډېره ښه به یو داسې ارواپوهنه مابین ته راشي چې دا خلکو سر خلاص شي، چې څه ورځ په ورځ د خراب لور ته روان یاست، په دغه باندې سر خلاص کړي چې دغه اوبه په شمسیانو مه راپورته کوئ، په برمې مه وس، اوس داسې برمې دي چې مثال د خبرې هغه په یو جریب ځای کې دوی درې څلور ځایه برمه والې ده. نو دا خو دا مځکه داسې شکل جوړه سول لکه غلبیل، نو په غلبیل کې باره کړ اوبه درېږي، ګرد اوبه لاندې ولاړې، یو څوک اوستا د هلمند ولایت دی ته څوګورې پخوا مځکو پر یو نیم متر باندې اوبه وې، خلکو د اوبو د زیه سپازه و چې مځکې بې زیه کوله. مونږ د اوس په حالت کې دوی دا رقم دي چې پر یوولس متره مو اوبه نشته، او ځینې ځینې هغه د شپې سیمې چې دي هغه خو بېخي عادي سل متره، یو سل پنځه متره، یو سل لس متره دي اوبه رسېدلې دي. زما غږ لرئ تاسو؟
بله بله، ستاسې خبرې اورو.
نو دا که یو ماستر پلان جوړ شي په ټول افغانستان کې، یو قانون ورته جوړ شي، یو طریقه ورته جوړ شي، یو داسې خلک ورته وټاکل شي چې خاص د دې وظیفه دغه چې مثال د خبرې دغه برمې وڅاري، دغه مځکې وڅاري، دغه دښتونه وڅاري، نو د افغانستان اوبه به په آینده کې انشاءالله کنټرول شوي وي، مخصوص به د وچکلۍ سره تر یو حده پورې باره مقابله کولی شو. د اوس په حالت کې تاسو وګورئ چې بس لږ څه وچکلي راغلي نه وي، بیا موږ د اوبو سره په عذاب یو. اوس نو د هلمند جنوبي ولسوالۍ، ګرمسیل ولسوالۍ، د خانشین ولسوالۍ ته داسې وګورئ، دا د ګرمۍ په موسم کې چې د سرطان میاشت راشي، په دغه وخت کې د خانشین خلک او د ګرمسیل د جن بالکل د جنوب خواته، د ریګستان خواته، دا خلک ګرسره مرکز ازرجو ته لشکرګاه ته راځي، چلته اوبه نه لري. نو دا خو د دوی خپل د لاس ور پیښه ده، ځکه چې دوی مځکه سره غلبیل جوړ کړی دي، پر یو جریب مځکه باندې تباور وکړ څلور برمې ول سوي دي. نو زه د حکومت سم دا غوښتنه لرم، او د نړیوالو سم دا غوښتنه لرم چې په افغانستان کې بې سوادي ده، تاسو دغه ته فکر وکړئ. په دغه حالت کې دوی باید نور لاسونه وکړي، په دغه حالت کې باید موږ پرې نه ږدي، ځکه چې موږ اوس یو داسې حکومت هم نه لرو چې مثال د خبرې هغه دې په پښو ولاړې، هغه دې په رسمیت پېژندل شوی چې موږ افغانان دغه بې وزله پر دوی باندې تکیه وکړو. موږ اوس پر حکومت باندې هم تکیه نه شو کولی، ځکه چې د حکومت خپله اوس خپل په پیسه کې پښه بنده ده، چې دوی خپل ځان رسمي کې خپل ځان تر یو ځایه ورسوي. نو موږ د نړیوال جامعې څخه دغه هیله ده چې افغانان په دغه حالت کې یوازې پرې نه ږدي، چې افغانان ډېر مجبوره دي، ځکه زلزلې هم ځپلي دي، بارانونه ځپلي دي، توپانونه هم ځپلي دي، او بالخصوص اوس دغه وچکلۍ خو نه بېخي بد حالت ته رسولې دي، مالونه یې د منځه ولاړه.
ډېره مننه چې زنګ مو وایي. کور ودان سلامت اوسئ. اوس به وګورو چې زموږ میلمانه څه ځواب درته لري. لومړی ډاکټر صاحب سرید، دوی وایي چې یو قانون دې ورته جوړ شي، لیکن ډیر خلک بیا وایي چې که دا کارونه کې یعنی ژور څاګان ونه کیندي نو دوی گزاره نه کیږي. پخوای کوکنار کرل، اوس کوکنار هم پی بند دي، د ځمکو حاصل دومره نشته.
ګورې ساوان صاحب، قوانین خو په افغانستان کې شته دی، متاسفانه مونږ او تاسو د قوانینو د تطبیق په مسله کې مشکلات لرو. قوانین شته دی، قوانین ناقص دی، باید تکمیل شي، خو هغه تقنینه قوا او ضرورت لري چې مونږ او تاسو اوس نه لرو. خو هغه پخواني قوانین هم چې شته دی، هغه هم چې تطبیق شي یو ځای به نیسي. هغه بل موضوع دا دی چې زمونږ هیوادوال اتکا ډېر په زراعت کې ده، او هغه ډېره غیر معاصره زراعت کې تاسو وګورئ درې دېرش فیصده زمونږ او تاسو د عوایدو له زراعت کارهنه نه لاسته راځي، او دومره اتکا او ډېر غیر مؤثره زراعت متاسفانه زمونږ هغه د اوبو زیرمې ډېر متضرروي. مونږ او تاسو که پرمختللي زراعت ته هغه مؤثره زراعت او اوبو لګونو ته مخ نه کړو، مونږ او تاسو متاسفانه زمونږ او تاسو راتلونکي ډېر ښه نه دي. ګورې هغه زراعت چې مونږ او تاسو په افغانستان کې لرو ډېر اوبه ضایع کوي. د اوپن هغه د پخوانی طریقې زراعت چې دی تراویا فیصده اوبه ضایع کوي. که مونږ او تاسو ګلخرهی زراعت ته مخه کړو، هغه د عمودي زراعت چې ورته وایي، که مونږ او تاسو عمودي زراعت ته مخه کړو نو بیا کیدای شي چې ډېر اوبه نه ډېر په مؤثره توګه استفاده وکړو او ډېر اوبه سپما کړو، نو دا به اوتومات توګه د اوبو زیرمې فشار کم کړي. دا متاسفانه یو مشکل دی، خو خوشبینی هم شته دی په افغانستان کې، په افغانستان په ختیځ ولایت کې، په مرکزی ولایت په غزنی کې ډیر خلک اوس په خپل بودیجه کې کوچنی بندونه جوړوي، د ډیر اولیه موادو نه کوچنی بندونه، نه تنها دا چې د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کوي، هغه د سیلابونو هم مخنیوی کوي، د ځمکې هغه رطوبت هم لوړوي، چې دا ډېر ګټور تمام شوی دی. اوس په ختیځ په ننګرهار کې مونږ او تاسو د هغه بیل کې شاهدان یو چې ډېر تر سل او ډېر کوچنی بندونه جوړ شوي دي. نو زه د یوادوالو نه دا تقاضا لرم چې اوس خو د اطلاعات او ډېر لاسرسی هم ښه شوي دي، اوس په انټرنیټ کې ټول معلومات شته دي چې څنګه مونږ او تاسو داسې تدابیر ونیسو، کوچنی بندونه څنګه جوړېدای شي. دغه معلومات ټول شته دي د زراعت په باره کې، د معاصر اوبو لګولو په باره کې ډېر طریقې او حل لارې شته دي چې زمونږ هیوادوال
یعنې داسې طریقې شته چې زمونږ دا بېسواده کروندګر یې هم ورڅخه استفاده کولی شي او مصرف هم نه غواړي ډېر. منظور هم دا دی،
بالکل. مونږ په غزنی کې یو څو کوچنی بندونه هلته جوړ کړل، زمونږ هیوادوال هلته راځي او ګوري چې دا څنګه جوړ شوی دی او دا څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې په خپله قریه کې دا کاپي کړو. کنه زمونږ هیوادوال خو د لیک او لوست هم زمونږ هیواد کې متاسفانه مشکل دی، خو دغه مثالونه چې په هیواد کې شته دي له هغو نه باید مونږ او تاسو زده کړه وکړو. زمونږ او تاسو هیوادوال باید زده کړې وکړي او هغه باید په خپله سیمه کې د هغه تدابیرو نه کار واخلي. او زراعت کې باید مونږ او تاسو تجدید نظر وکړو د اوسنۍ زراعت او آبیاري طریقې چې مونږ لرو دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري.
بله صاحب، سجی صاحب، دلته یو بل مسله هم ده چې د اوریدونکو تر خبرو پورې هغه دا ده چې ډیرو موږ ته ویلي دي چې که یو څوک د اودس لپاره ضرورت لري اوبو ته، نو هغه واټر پمپ یا برمه چالانه کې د یو بیلر په اندازه اوبه ضایع کړي. دغسې کارونه هم ځینې خلک کوي سره له دې چې مجبوره شوي دي چې د یوه جریب د دوی په وینا د اوریدونکو په وینا د یوه جریب لپاره درې څلور برمې ووهي، او سره له دې چې دا وضعیت هم ویني لیکن بیا هم له دا ډول کارونو لاس نه اخلي. په کورونو کې به څنګه که چېرته قوانین هم وي او اجرا کوونکې خواهی هم وي څنګه به اجرا کیږي؟
ګوره متاسفانه زمونږ په هیواد کې اوبه مفت دي کنه، که څه شی هر شی چې مفت وي هغه بیا خلک نه مراتوي، تر اندازه ډېرې مصرفې ضایعات کوي. هغه که اوبه باندې قیمت وضع شي بیا خلک د برق په مقایسه هغه بیا احتیاط کوي چې استفاده یې ونه کړي لکه برق وندې. نو مونږ او تاسو که په ښارونو کې دا مسله اسانه ده چې کنټرول شي او که قانون تطبیق شي په اطرافو کې هم دا مسله تطبیقېدای شي. که مونږ او تاسو میتر ولرو نو بیا خلک ډېر احتیاط کوي چې اوبه ضایع نه کړي، چې اوبه ډېر مصرف نه کړي. نو دا امکانات شته دي، خو متاسفانه د قانون د تطبیق متاسفانه هغه ضعیفه بڼه چې مونږ او تاسو لرو بیا دغه شی مخه نیولې ده متاسفانه.
سادی صاحب یو بل پوښتنم له تاسو څخه، تاسو مخکې د اقلیمي کانفرنس یادونه وکړه. په دې کانفرنس کې سږ کال چې په دوبۍ کې وو، افغانستان له لوري کوم استازی نه و، ځکه چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي او طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه پیژندل کیږي. او حال دا چې تاسو فکر کوم چې اشاره وکړه چې شپږ یا څه باندې شپږ میلیارد ډالر له هغو هیوادونو سره مرسته کیږي چې د اقلیمي تغیراتو له کبله ډېر زیانمن شوي دي، او افغانستان په باره کې ویل کیږي چې یو له څو هیوادونو څخه دی چې ډېر زیانمن شوی دی. حال دا چې افغانستان چاپیریال ته دومره ضرر نه رسوي لکه څومره چې د نورو له لوري چاپیریال ته رسېدلی زیان افغانستان ته اړوي. دا څنګه کېدای شي چې افغانستان په دې برخه کې خپل حق وغواړي له نړیوالې ټولنې؟ هغه پیسې چې په دې برخه کې له هیوادونو سره مرسته کیږي، هغه له افغانستان سره هم وسی؟
مونږ داسې و چې مونږ ډېرې داسې جلسې درلودله د نړۍ سره، د اتحادیې اروپا اتحادیو سره. مونگا آقای تا وویل چه دا اقلیمی بدلون چه ده از مونگ خلق متضرر روی، او آقا حکومتون لک ضرر رسوی حکومتون تا، او خلق دیر متضرر کیگه. نو باید دا موضوع لی حکومتون لی دریچه نه و نکتل شی، باید مونگا و تاسو خلق پا نظر ونیسو. او آقا از مونگ پیشنهاد دا و چه مونگا و تاسو باید پروژه یا دی آقا لوکال انجیو چه مونگا ورتوائیو، یا هغه این جی او چې په افغانستان کې کار کوي، لکه دغه یو این جی او ده چې له افغانانو چې په جرمني کې اوسېږي پیسې تولوي، او په افغانستان کې کوچنۍ بندونه په دغه پیسو کې جوړوي. لکه داسې این جی او ګانو باید حمایت شي، حمایت مالی شي، چې نورې دغسې د پایداري تدابیر باید جوړ کړي او پلي کړي. او بله حل لارې داسې و چې اوس چې اوسنی حکومت تحریمونه سره مخ دی، خو بین المللي سازمانونه اوس هم په افغانستان کې کار کوي، لکه د خوړو او زراعت سازمان. مونږ او تاسو کولی شي چې دغه بودیجې چې د تغییر اقلیم لپاره دی، مونږ او تاسو دا د دغه سازمانونو له لارې افغانستان کې مصرف کړو او پروژې پلي کړو، ځکه زمونږ او تاسو خلک نور نشي منتظر پاتې کېدلی، ځکه تغییر اقلیم زمونږ هیواد ډېر ځپلی دی. او دا حل لارې هم نه دی چې مونږ او تاسو منتظر شو چې حکومت څنګه کیږي او څنګه تصمیم نیسي. نو دا زمونږ پیشنهادونه و، خو متاسفانه په کانفرنس کې هم د افغانستان هم څوک شتون نه درلود. او په افغانستان کې هغه متخصص او کادرونه چې دی، او هم په اروپا کې په بل هیوادونو کې چې افغانان اوسېږي هغه متخصص دي، دوی هم را بلل شوي نه وو. دا متاسفانه یو مشکل و. یو پریزنټیشن غونډې یو جلسه و چې مونږ هم اشتراک درلوده، او خپل د افغانانو هغه تشویشونو او مشکلات هلته د یو ساعته پریزنټیشن په واسطه هلته مو وړاندې کړه. دا متاسفانه یوازنۍ لارې و چې هلته زمونږ د افغانانو غږ رسېدلی وای. نور متاسفانه په دغه هکله دنیا هم څه نه وایي، او د افغانستان غږ متاسفانه دغه د رسمي غږ په داسې کنفرنسونه متاسفانه نه رسېږي، او دا یو مشکل دی. امیدوار یم چې په راتلونکي کلو کې دا مشکل حل شي. حداقل د افغانستان د متخصص له جامعو نه یو شخص یا څو تنه باید هلته په کنفرانس کې اشتراک وکړي، او هلته د افغانستان تشویشونه، د افغانستان مشکلات هلته په ښه توګه نمایندګي وکړي، او هلته وړاندې شي چې یو لارې باید ولټول شي چې څنګه افغانستان د دغه پیسو د دغه بودیجې نه ګټه اخیستی شي. ځکه چې اوسنی حکومت خو مونږ او تاسو پوهیږو چې دغه مشکلات لري، او هلته داسې نه برېښي چې په نږدې راتلونکي کې دا حل شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنې؟ آزادي راډیو، مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبري وکئ. آزادي راډیو ده، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. فکر کوم چې دوی زما شخ ناوري. په هر حال یو بل اوریدونکی هم شته، ور به شو دوی ته. مهربانی کوی آزادی رادیو تلفن قطع شو. خیر یو بل ته بملا نوبت ورکو که مهربانی کوی مهربانی ستاسی ژغ وساورو.
حبیب الرحمن زواک ما در محل در ایرانی هیواد سا
مهربانی کوی زواک صاحب.
نو تیر کال چې تیر شو ایراد کې زلزله وسوله ډېرې طبیعي پیښې رامنځته سولې. نو موږ د افغان حکومت څخه دا خواهش کوو چې داسې سیستم دې جوړ کړي چې زلزله کېږي دغه کېږي دوی ته دې خبر ورکړي او بیا دا کومه زلزله چې شوې ده دوی ته دغه خلکو ته یو څه کومک وسي.
درست صحیح ده کومک وشي کور ودان. بل اوریدونکو هم که لرو نو مهرباني کوي تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکړئ. آزادي رادیو ده مهرباني آزادي رادیو ده خبري وکړئ. خیر دوی لکه چې خبري ونه کړې وربشو ملمته د شغلې سمون ټلیفون قطع شوی دی. سمون صاحب که زما ژغ اوري د رادیو له لارې نو تلفون ته ځواب ووایست تخنیکي همکار به در سره تماس ونیسي. وربشو ډاکټر صاحب سجید ته. ډاکټر صاحب فکر کوي افغانستان کافي اوبه لري؟ یعنی د اوبو په مدیریت سره د وچکالۍ له کبله د زیانونو کچه کمولی شي؟
متاسفانه زموږ اوبه ډېر نه دي. په افغانستان کې داسې مفکوره دي چې افغانستان یو ډېر اوبیز او ډېر اوبه لرونکی هېواد دی. دا متاسفانه دا حقیقت نه لري. زموږ اوبه ډېر متضرر ډېر داسې معروض دي په د وچکالۍ او د تغییر اقلیم له کبله دغه تاثیراتو څخه، ځکه چې کیدای شي چې یو کال مونږ او تاسو واوره ولرو او ښه ورښتلرو او په هماغه کال کې بیا زمونږ کارخانه او اوبو لګولو لپاره اوبه هم ډېر وي. زمونږ او تاسو ډېر اسیپنسي په داسې دی چې بیا وچکالي چې کله را شي متاسفانه بیا زمونږ هېواد او زمونږ ټول اقتصاد له هغه کبله متضرر کېږي. که مونږ او تاسو ټول بندونه هم جوړ کړو چې هغه یو ایدیال حالت دی او په اوسنۍ وضعیت کې آسان عملي نه دی، خو که داسې فرض کړو چې ټول بندونه هم جوړ کړو بیا هم زمونږ هیواد اسې پذیری راټیټیږي نه، متاسفانه، ځکه چې زمونږ اتکا ډېر په زراعت کې ده او دا ښه کار نه دی. پراتونکو کې امیدواری شته ده، ځکه چې دا چې کومه غوته تاسو وګورو پراتونکو کې معدن زمونږ او تاسو کېدای شي چې ډیر د اقتصاد یو غټه برخه جوړ کړی، نو په اتوماتیک توګه زمونږ تکات د وبونه کېدای شي چې لکشي. په معدن کې هم مونږ او تاسو د پروسس په خاطر اوبو ته ضرورت لرو، خو بیا د کرهنې په مقایسه ډېر اوبو ته ضرورت ونه لرو. نو خوشبینی هم شته دی چې زمونږ او تاسو دغه زراعت چې اوسنی زراعت دی ډېر غیر مؤثر دی، هغه د دنیا نه په موازی کې مخته لاړ شي او مؤثره شي. مثالونه په کابل کې شته دی چې خلک دغه گرین هاوسونه جوړ کړي دي چې ډېر اوبه په کم اوبه کې تولیدوي زراعتي تولیدات، او په فراه کې هم داسې گرین هاوسونه دي، په جلال آباد ننګرهار کې هم داسې گرین هاوسونه شته دي چې دا دغه اولنی ګام دی چې د ښه زراعت لپاره. نو امیدواری هم شته دی، خو دا به ډېر وخت ونیسي چې مونږ او تاسو د زمونږ تکا د اوبو په منابع کو کام کړو.
بله صاحب. ډاکټر صاحب سدید، په دې وروستیو ورځو کې په لغمان کې ځنګلونو اور واخیست. په دې کال کې څو وارې دغسې پیښې وشوې چې د افغانستان په ځنګلونو کې اور ولګېد او اکثره ډېر ځنګلونه ضایع شول. هسې هم افغانستان کم ځنګلونه لري. ستاسو په نظر د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ عموما چې موږ اورېدلی دی وایي کله ناکله خلک لاړ شي میلې ته په ځنګل کې اور ولګوي، یا ځینې خلک یې په اهمیت نه پوهېږي. ځنګل څومره اهمیت لري؟ د دې وچکالیو سره څومره ارتباط لري؟ که په دې اړه هم اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
بلکل، زمونږ او تاسو هیواد یوازې 2% له ځنګلونو نه پوښتي، هغه په افغانستان په ختیځ سیمو کې دی. نو ځنګلونه هم د اور اخستن هم طبيعي په طبيعي توګه اتفاق عمومي هم هم په غیر طبيعي یا خلکو په واسطه به احتیاطي په واسطه ځنګلونه اور اخلي. نو کله چې موږ او تاسو وچکالي ولرو زمکه موچوي د ونې پاڼې هم ډېر وچوي هغه په د ونې په لاندې برخه کې چې وي هغه بیا په ډېر یو کوچنی غونډه تودوخه هم داسې په طبیعي توګه هم اور اخلي او کېدای شي چې متاسفانه زموږ په هیواد کې زموږ خلک هم ډېر بې احتیاطه دي د هلته چې میلې کوي یا هلته کباب کوي او څومره هر شی چې خوري بیا هغه اور نه مړوي هغه اور چې هلته پاتې شي لباد له وسیلې نه بیا بل ځای ته انتقالېږي او بیا هغه بیا یو د ځنګله اور پراخېږي. نو موږ او تاسو په پروسه کال او هم سږ کال د ځنګله اور درلوده د مخنیوي پاکله باید وایم چې هم خلک باید احتیاط وکړي او هم په غرونو کې د باران د اوبو د ذخیره لپاره باید ګامونه پورته شي. که موږ او تاسو د خاورې رطوبت ښه کړو د باران د اوبو په زیرمو په واسطه او هم هلته د اوبو ذخیره کړو د اور د مړ کېدو په خاطر دا ستونزې تر ډېره توګه حلیدای شي. په نورو هېوادونو کې په غرونو کې داسې سیستم موجود دی د اوبو د ذخیره کولو سیستم موجود دی هلته اوبو شته دی بیا چې کله چې اوبو موجود وي دغه په اسانۍ توګه کولی شي چې اوبو چې اور مهار کړو.
بله سم اورېدونکي لرو ځان راوپېژنې ازادي راډیو مهرباني او متاسفانه سم د استقامت شو لکه چې خیر بل یو ته باور شو تاسو له ازادي راډیو سره له سټوډیو سره وصل یاست مهرباني
مننه قربان استم از عبد النفی افغانم د هلمند ولایت نه تاسو سلامونه او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه هیله د شاس
سلامت اوسئ مهرباني
مننه دا چې انځور درښتم کار د افغانستان کې ډیر یو د نړیوال کال نه پاسه څنګه تاسو یې دا وایې کوکړل چې زلزلې وسلې او بدلته په شرمن کې وچکالي و خلک له ډیر څخه ډیر ستن سره مخ و. نو په افغانستان کې د غتیر 2023 کال او 2023 کال یعنی خلک به ډیر ستړي سره مخ دي یعنی ډیر زموږ هر افغانان ځوانان کشران مو د خپل هیواد ته وځي او ځا خاص درته یعنی یا ایران یا پاکستان تللی و هغه ځا خاص درته په تزور ځکه باندې امبات افغانستان ته راتل کېدل او یا په ډیر افغانان تقریبا د ونه ساتو مې ځای په پاکستان یا د ایران په زندانونو کې نه سپیڅلې نه پرېږدي چې یا بل شوات الله چې په شوات خوړو کې هم افغانستان ته بیا تراسي. نو دا د 2023 کال افغانستان لپاره د هي یو خطرناک کال و د لا پاک څمر ټول افغانان مې شاسنه لا پکو ولا پاک زارو کې چې دا ځاتلم کې 2023 کال زمر لپاره شي او دا غوښکلې نور ختم شي او زمر له حکومت هم دا غوښتنه ده چې خپل ولست د کار زمينه برابر کړي هغه کوم د امرستي کا افغانستان تر ازي کې چې دغه شنې د امرستي ورکړي هغه به چې په داسې ولار باندې وکړل چې موږ خپل په دې سیمه کې چې وسمه محترم دغه د سړکونو د ملي خیرات شته باور وکړي چې مشکل د نادالي ولسوالۍ د شاول سیم سر مرکز پرې دو 2.5 ساعت لار ده که دغه سړکونو د کوم مرستي د مرستي افغانستان سره د کده پر دغه پر دغه پروژې باندې ورکول چې نیمه سره نه درس په جوړ شي سړکونه په جوړ شي یا پر بلې داسې کار باندې واچول چې هغه به دغه د باندې مرسته ورول شي. محترم ته کین باور کچ په نظر او سوالی کې او داسې موشتړې دي چې به هي نن دا نه خپل چې به ډېر دنیا لري دا کوم مرچ دا غمبار او دا چې د مدک د فارو کوي یا بوجه غنم او دی بوجه کیمیاوي سره چې ورکوي ته باور کچ هغه سړی ته ورسله یو غریب کس د لږه سپاده سو زموږ اول خپل حکومت ته دا غوښتنه ده چې مشته د کار زمينه برابر کړي دا کوم مرچ چې د نور هوادو ته مشته راځي بای چې هغه پر ابداس لار واچو چې باغ کې د افغانستان کې چې ځینې خاريني په 100% کې 200% کسان چې دی هغه یو څه کار برابر دي یعنی یو څه شی لري دا غوښتل چې دا ګرځي
ډیر مننه یو پښتون له تاسو څخه لرمه او بخښه له تاسو څخه پوښتنه لرم، سش کال تر دې دمه پورې ورشتونه څومره شوي دي؟ له دې به یو اندازه واخلو چې راتلونکی کال به څنګه وي. د تیر کال په مقایسه یا د وړم کال په مقایسه څومره ورشتونه ډیر دي کم دي؟
مننه قربان استم، اول تاسو لواز نه قربان سن چې ډیر وخت وروسته ما واردی او دوه مده درتم په شش کال کې مطلق زموږ په سیمه کې دلته باران نه دی سوی، ګر سره کې دی شاور په سیمه کې ګر سره باران دی نه دی سوی. شش کال چې کوم د ګرمۍ موسم تیر سوی تر اوسه په زموږ په سیمه کې هیڅ باران نه دی سوی. نو د الله پاک سبو غواړي چې دغه نور جمعي چې کوم پات دی تر پسرلي پر چې الله پاک نور ورشتونه وکړي تر اوسه خپل ته باران نه دی سوی.
بله صاحب، ډیره مننه، سلامت اوسه. کورودان یو بل اوریدونکی هم شته، ځان راو پیژنه. آزادي رادیو ور بشو سدید صاحب ته. ډاکټر صاحب سدید، دوی ویل چې سش کال دا وخت ورشتونه نشته. خو به د خلکو څه ویل چې په کوم وخت خصوصاً د جدي په پیل کې چې واورې ډېرې ووریږي او بارانونه وشي نو هغه کال بیا شوي، آیا همداسې ده؟ کوم وخت ورشتونه ډېر ګټور دي چې وشي او بیا له هغه له مخې سړی اټکل وکړي چې راتلونکی کال به هم شوي له برکته ډک وي؟
ګورې سروان صاحب، زمونږ او تاسو هیواد چې دی واورو نه ډېر فایده اخلي تر باران په مقایسه. نو کله چې مونږ او تاسو واوره ولرو، که په جدي وي که په آخر په قوس وي، دا دومره مشکله، دا دومره لوی توپیر نه لري.
دا ځینې وایي چې وایي که د کال په اخر کې یعنی د ژمي په پای کې واوره خصوصاً ووري یا بارانونه ډېر وشي، هغه نو بیا زر خصوصاً واوره ژر ویلې کېږي، لیکن که په پیل کې واوره ووریږي ورپسې نورې واورې ووریږي هغه پاتې کېږي. په دې خاطر شاید دوی دا فکر کوي.
بالکل بالکل، دا موضوع علمي جنبه هم لري، ځکه چې هغه ډېره ناسه واوره چې ده او لانده واوره چې دا متاسفانه ډیر موثره نه دی، ځکه چې زموږ هیواد د بناول نه لري چې اوبه ذخیره کړي. نو هغه ډیر ژر ویلې کېږي او په ژمي په سر کې د هغه واوره ده چې ووریږي، هغه بیا داسې خشکه وچه واوره وي، وچه واوره بیا ډیر پاتې کېږي او بیا ډیر دوام کوي تر دوبی کې دوام کوي په هغه ارتفاعاتو په هندوکش په ارتفاعاتو کې. نو سږ کال متاسفانه ولاینو نه په خلاف کې چې شوي وو چې سږ کال باید افغانستان ډیر واوره ولري، متاسفانه هغسې تر اوسه پورې شوی نه دی. داسې مدلونه د مشهورو د اروپایي او نورو هیوادونو مشهورو پیشبینی مرکزونو نه په واسطه چې مونږ او تاسو وګورو په افغانستان کې به په آخر په ژمي کې او په اول د پسرلي په لومړۍ میاشت کې بیا ورښتونه ولري، داسې وړاندوینه اوس عام شته دي. خو بیا هم ځکه چې زیربناونه لرو، متاسفانه هغه د کسر د ورښت کسر چې مونږ او تاسو لرو، د واوره د کسر چې مونږ او تاسو لرو، متاسفانه هغه بیا
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. کور ودان د اوبو د مدیریت څیړونکی په جرمنی کې میش، ډاکټر نجیب الله سدید، او همدارز له ښاغلي نسیم سمون د اوبو او بندونو متخصص څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
دیوی د کلیم ریکم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دیوی د کلیم ریکم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، سبه دیدنا به دیدنا ورنظم، سبه دیدنا به دیدنا ورنظم، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما.
وخت په کوم لار دې را واستوم وخت په کوم 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 لار دې را واستوم واستوم وخت په کوم لار دې را واستوم وخت په کوم 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 لار دې را واستوم بمرم وطن پخدای سپارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما وطن پخدای سپارما نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي مجبورین د پریدم وطن پختہ سپارما لمجبورین د پریدم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس وطن پختیس وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما تم رب ملی سمرا گرانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی دی رہو ربی ملی تمرا گرانا زندگی تیرو تن بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزم کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وز دے رلری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر جانا نا زندگی تیرو ملی دیا تو
دی جون عذاب شوی دو خوبونو نمو یارکی گی دخ بل وجود دا پر حرونو نمو یارکی گی پزولنو که بندیوانا زندگی دی رو ستانا بغیر